آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9:00 بجې کېږي. دا غړی په دنیا کې مهم خبرې سي دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ودانۍ پرانستل شوې ده. د عراق او د الانبار د ایالت مرکز رمادي نیولې ده، او د امریکا په څو ایالتونو کې په طوفان کې 3 تنه مړه شوي دي. درنو اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د 201 سیلاب قولي وردی چارواکي تورن کړ چې په سیمه کې د داعش د وسلوالو سره همکاري کوي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اورئ. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. په افغانستان کې مامورین وایي چې یو ځانمرګ بمچون کې نن د دوشنبه په ورځ د کابل هوایی ډګر ته نږدې سړک باندې حمله وکړه. لږ تر لږه یو ملکی کس وژلې او 14 نور زخمی کړي دي. طالبان وایي دا حمله چې نږدې ودانیو ته پکې زیان رسیدلې ده دوی کړي ده. پولیس وایي د حمله هدف هغه ټرک موټر و چې د امنیت قراردادیان یې استعمالوي. د دې حملې نه یو ورځ مخکې د پاکستان لوی درستی جنرال راحیل شریف په کابل کې وو او د طالبانو سره د سولې د خبرو په بیرته پیل کېدو غږېده. قاری نوراغا عیني شاهد ویلی دی، ما په جمعات کې ماشومان ته درس ورکاوه چې ځانوژن کې حمله وکړه او مټ می زخمی شو. د هلمند ولایت د ګرش په ولسوالۍ کې امنیتي قواو نن یو ځانمرګي حمله نه مخکې ځانمرګي واژه. د ګرش د امنی قومندان لومړی ساران محمد اسماعیل خپلواک د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلی دی چې نن سهار 9 بجې په دې ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید کوونکی د حمله نه مخکې وژل شو. نوموړي ویلي دي دوی د خپلو استخباراتي معلوماتو په اساس بریدګر ته د درېدو لپاره هوایي ډزې وکړې. بریدګر په ځان پورې تړلي بمونه وچول، خو په پیښه کې هیڅ چا ته زیان نه دی رسېدلی. وسوالو طالبانو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. په قندهار کې د پولیو یو واکسیناتور وژل شوې ده. که څه هم د واکسین له کمپینونو سره د دولت وسوالو مخالفینو هم مخالفت نه دی کړی، او عملاً د هغوی تر واک لاندې سیمو کې هم د پولیو ضد د واکسینونو پروګرامونه عملي کیږي، مګر دا معلومه نه ده چې دغه واکسیناتور چا وژلې ده. تر اوسه نه د دولت وسوالو مخالفینو او نه هم کومې بلې منبع په دې حقله تبصره کړې ده. د ملي دفاع د وزارت نوې ودانۍ پرانستل شوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع د وزارت نوې ودانۍ چې د امریکا د متحده ایالاتو او د جرمني په مالی مرستو جوړه شوې ده پرانسته. جمهور رئیس په دې مناسبت په خپل وینا کې داسې ویل:
خدای وطن او دنده د دې اردو مقدس شعارونه دي. دې مقدس شعارونو تطبیق هر ورځ کیږي. نو زه بیا مننه کوم. زنده دی وی افغانستان، زنده باد افغانستان.
جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت په وینا کې د خلکو غوښتل چې د امنیتي قواو ملاتړ وکړي. جمهور رئیس غنی ویل ناوړه تبصری منفی سرګندونی په امنیتي قواو باندې تاثیر لري. نو مدني ټولنې، علما، د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو غړي دي د امنیتي قواو ملاتړ وکړي. پوځي چارواکي وایي چې د اچین په ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د داعش د ډلې 8 کسه وژل شوي دي. د ختیځ زون د ملي اردو د قول اردو نطاق ډګروال محمد نومان حاتفي د امریکا غږ ته ویلي دي چې د ملي دفاع د وزارت سرخي الوتکو د تیرې ورځې رئیس د اچین په ولسوالۍ کې د داعش په ډلې حمله کړې، 8 کسه یې وژلې دي. د داعش د ډلې یو لوی مرکز هم مشتل شوی دی او ډېرې وسلې او مهمات یې تباه شوي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د عراق پوځي چارواکي وايي رمادي د اسلامي دولت د وسلوانو نه بیرته ونیو او په دغه خار کې د حکومتي وداني او په سر ملي بیرغ اوچت کړی دی. عراقي قواوې نن د خار په کوڅو کې په ډیر احتیاط ګرځي، ګوري چې د اسلامي دولت وسلوالو د دې خار د کنټرول د بایللو نه مخکې په خار کې ماینونه نیوي اخی. عسکرو چې پرونی سیمه خوندې کړ نن د حکومتي ودانیو مرکزی برخه کې په کار بوختي. د داعش وسلوالو د الانبار د مرکز رمادي د می په میاشت کې نیولې وو. عراقي قواوې وایي خای چې په زونه ځایونو کې د داعش غړي لا پاتې وي، خو مقامات وایي چې د یک شنبه په ورځ د داعش د وسلوالو د وتلو نه وروسته د عسکرو سره مقاومت نه دی شوی. د تلفاتو په باره کې موثق رپورټونه تر اوسه نه دي رسیدلي. دا هم نه ده معلومه چې څومره خلک په رمادي کې پاتې دي، خو د عراق د پوځ نه تاق ویلي دي چې د رمادي زیاتره اوسیدونکي یو نږدې روغتون ته تللي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د بشری حقوقو یو څارونکو وایي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ نن د سوریې د درې خارونو نه خلک ایستل کېدل، په څلورم خال کې دوه غبرګې چاودنې وشوې. د بشری حقوقو دغه څارونکو چې په برتانیا کې دیره دی وایي په هومس کې په دې چاودنه کې دوه دیش کسه وژل شوي دي او سل کسه نور زخمي شوي دي. مقامات وایي د موټر بم لومړی چاودنه په مرکزی ښار الزهره کې وشوه، خو کله چې خلک د چاودنې د خسارې لیدو ته ورغون شوي وو نو بمچوونکي په ځان پورې تړلي بمونه وچول. په هومس کې د تیرې میاشتې په لومړۍ ورځو کې د جنگي ډلو ترمنځ د اوربند د نافذېدو رئیسې دا دویمه غټه حمله وچه وشوه. بل پلو د سپتمبر په میاشت کې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د ملګرو ملتونو په ملاتړ د بشري خیریه معاملې نه پس د درې خارګوټونه د خلکو ایستل کېدل پیل شوي دي. څارونکي ډلې وایي د زبادانی نه چې د لبنان سره د سوریې په سرحد کې د یاغیانو وروستی مرکز دی، د سلو نه زیات وسلوال لبنان او ترکیې ته روان شوي دي چې وروسته به د سوریې نورو ښارونو ته ورشي. د درې سو نه زیات ملکي خلک او وسلوال د فووا او د کفاریا د کلو نه وځي. د 2.5 لک نه زیات خلک په سوریه کې په جګړو کې وژل شوي دي او د 3 میلیون نه زیات سوریایان په یو د پاسه یو لسم کال کې په 2011 کال کې د جنگ د پیل کېدو راهیسې نورو ملکونو ته مهاجر شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو کې ګوند غړي پیټر کینګ ویلي دي امریکا چې په سوریه او عراق کې د داعش خلاف څومره بمباري کړې ده، د هغې شمیر ته په کتو سره د هغو بمباریو موثریت دومره زیات نه دی. د امریکایي تلویزیون شبکې فاکس نیوز سره په خبرو کې پیټر کینګ د داعش د ډلې د مشر ابوبکر بغدادي هغې وینا ته هم اشاره کړې ده چې ویلي دي د امریکا او روسیې تر مشرۍ لاندې بمباریو نه پس هم د دوی قوت کم شوی نه دی. نور تفصیل متی الله عبدالولي.
د نیویارک ایالت نه د کانګرس غړي پیټر کینګ چې په کانګرس کې د تروریزم ضد او د استخباراتو د چارو د کمیټي رئیس هم دی، وایي چې د 1400 میاشتو د بمبار نه پس هم ابوبکر بغدادي دا خبره کوي چې دوی هم لا قوي دي. نو ډېر سوال نور سره راولاړېږي. هغه وویل
موږ
به یو څه اغېزې درلودلې، خو متاسفانه چې د 1400 میاشتو د بمبار نه پس په داعش ډېر خاص تاثیر نه دی سوی. بلې خوا روسیه د داعش په ځای د سوریه د دولت مخالفین په نښه کوي، نو داعش همداسې قوي پاتې دی. اوس داعش نه یوازې عراق او سوریه کې ځایونه تر واک لاندې لري، بلکې د نړۍ په نورو برخو کې لکه په افغانستان او نورو ملکونو کې هم د امریکا پر خلاف قوي کیږي.
ښاغلی کینګ وایي چې 1300 میاشتو کې دا خبره څرګنده شوې ده چې داعش په امریکا هم د حملو نیت لري. بلخو په تازه سب شوی پیغام کې د داعش د ډلې مشر ابو بکر بغدادي ویل دي چې
ولا يبقى في ذاك مؤمن
رايبه مشتبره را کوي، موږ ورستر بلې قوي کیږو او هر څوک چې د داعش خلاف جنگيږي د هغه عواقب وویني.
بلخو په سوریه کې د بشر الاسد مخالف ملشو د سوریه په شمال کې د تشرین په بند کنټرول ترلاسه کړی دی او همدارز عراقي قواو د انبار صوبې په مرکز رمادي کې هم د داعش خلاف د بری خبر ورکړي. متیولہ عبد، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د شنبه او یک شنبه په ورځو کې د امریکا په مرکزی او جنوبی ایالتونو کې د طوفان او بربکیو لامل درې سلوي قسم را شوې دي. د ټکساس په ایالت او نورو ځایونو کې د جمی د موسم په طوفانونو او سیلابونو کې لکتر لګا یو لس قسم را شوې دي. د شنبه په ورځ د دالاس ښار ته نږدې یوې طوفانی بربکی داسې مو وهله. دغه طوفان په ساعت کې 340 کیلومتر روان وو، تکه سه یو وجل درې تنه نور لدې کبل امر شول چې طوفان د اسوګنې یو ودانه ړنګ کړ او موټرونه یې هوا ته پورته کړل او بیا په لوی با لار باندې وغورځول. مقامات وایي د امریکا په جنوب ختیځ کې په طوفان او بربکۍ کې د 19 کسو د مړینې نه وروسته په سیمه کې یو شمیر خلک زخمی شوي دي. په داسې حال کې د بیا رغونې هڅې پرون نورې هم وغځېدې چې د هوا د پیشبینۍ ادارې خبرداری ورکړ چې د امریکا په جنوبي او مرکزی ایالتونو کې د نور طوفان احتمال شته دی. د جنوبی سودان د یاغیانو یو مامور چې د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال ریک ماچار طرفدار دی وایي د جنوبی سودان د جمهور رئیس سلواکر فرمان چې 28 نوي ایالتونه یې جوړ کړي دي د اګست د میاشتې د سولې د موافقې نه سرغړونه ده. د کریسمس په موقع د سلواکر په دغه فرمان کې هم د غرض راغلی دي چې 28 نوي والیان غوره شوي دي او ټول خپل پلویان دي. جمهور رئیس دغه فرمان په داسې موقع کې صادر کړی دی چې یاغیان په جوبا کې د حکومتي استازو سره کار کوي چې د سولې موافقه څنګه په ګډه عملي کړي. او د کینیا د مندیرا په سیمه کې نن د دوشنبه په ورځ دوه تنه هغه مهال ووژل شول او درې تنه ټپیان شول چې پاوز په یو موټر باندې ډزې وکړي. د مندیرا د پولیسو کمشنر فریدریک شیشا د امریکا غږ د سومالیې څنګه ته په مرکې کې ویلي دي چې امنیتي قواوو هغه وخت په موټر باندې برید کړی دی چې شک پرې راغی چې په موټر کې انفجاري مواد ځای په ځای شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه واوریدل. د راپورټونو مخکې د سپورت خبرونه لرو. عابد صاحب سره مشي او دا وایي چې د مسابقې چیرته ورسېدي؟ البته د کرکټ او فوټبال.
ولې د فوټبال ټیم ماشاءالله د افغانستان ډېر تکړه روان دي، پرله پسې لوبې ګټي. هم هند کې،
په هند کې
د جنوبي اسیا چې د کرکټ
دا په نیو ډیلی کې د کوم ځای کې ده
مختلف خاورونه دي. د جنوبي اسیا سلور ټیم پاکستان نه علاوه کوم ملکونه دي؟ مالدیب، بوتان، اور سره د نیپال او د سریلانکا او هند. افغانستان د دې قهرمانی ساتنه کوي. اول یې بنگلاديش ته په 0-0 ماتې ورکړه، بیا یې بوتان ته په 3-0 ماتې ورکړه، او اوس لوبه جریان لري. سلور ګولې په مالدی فوم کړی دي. نو تقریبا هر یو لوبه کې سلور 3-5 ګوله کول دا یو غټ د بریا خبره ده. افغانستان د فوټبال د پاره خوشحالي خبره ده. کرکټ خو روان روان دی. کرکټ خو خو خلکو ویل کنه فوټبال ته هم ضرورت چې پرمختګ کړی وي. بل خبر دا ده چې د زمبابوي ټیم د جمعې پورې چې کومه ماته خوړلې وه د افغانستان نه، زمبابوي د سپورټس وزیر خپل ټیم ته پکار شوی دی. کلی دي چې هغوی نه پوښتنه کړې ده چې دا څنګه کېدای شي چې افغانستان غوندې یو ټیم چې 10 کاله تقریبا نه کېږي د کرکټ کولو، او زمبابوي چې 50-60 کاله لګیا د کرکټ کې د اوله درجې ټیمونو کې راځي.
خود به پکارېږي. د هند صدر اعظم نریندر مودي چې پارلمان نوې ودانۍ پرانسته ولته وینا وکړه، د کرکټ د ټیم یادونه وکړه. څومره وستایل او مبارکي وویل.
دا د کرکټ کمال دی چې څومره خواري نوم یې کتلې دی چې د غټو خلکو په وناو کې دا
کومه
دلته یو وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر چې کله په خاني جمهور رئیس احمد کرزی سره خبرې کولې، نو هغه ته ویل چې دا ستاسو کرکټ ټیم په تکړه دی، دا ښه ټیم خپل سپل ټیم دی څنګه دی کنه. نو افغانستان ټیم کرکټ ورځ پر ورځ د خلکو په ژبو په یادونه کې راځي. سبا سیالي یو ځل بیا ده زمبابوي سره شارجه کې، او زمبابوي به دا کوشش کوي چې دغه د اول ورځې تاوان چي دی هغه جبیره کې
نو قصور ته نواخلي
سبب او نور معلومات ورکړي.
ډیره مننه عابد صاحب. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د 201 سیلاب قول اردو چارواکي تورن کړل چې په سیمه کې د داعش د وسلوالو سره همکاري کوي. ښاغلی قدیر د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه یو شمیر اسناد وکیلانو ته وښودل. په دغه وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان د ظاهر قدیر څرګندونې په کلکه رد کړې او وایي افغان عسکر د ټول هغو ډلو خلاف عملیات کوي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. په دې هکله د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان راپورټ واوري.
که څه هم تر اوسه د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د هغو تورونو سپیناوی نه دی شوی چې د ملي امنیت شورا او یو شمېر نور چارواکي د داعش په ملاتړ تورن کړي وو، خو ظاهر قدیر دا ځل په ختیځ کې 201 سیلاب قولي اردو هم د داعش همکار وبلله. ظاهر قدیر د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل کله چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړه ونخلي، نو تیاری یوازې طالبان په نخښه کوي نه داعش. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې غړیو ته داسې اسناد وښودل چې په ننګرهار کې میشت 201 سیلاب قولي اردو منصوبین پکې له داعش سره په همکاري تورن شوي وو.
افراد تحریک لشکر اسلام
د منګلباغ اړوند تحریک لشکر اسلام چې په خو د افغانستان د دولت لخوا ورته د جواز ځانګړي کارتونه
توزیع شوی بو د ورستیو کې نږدې نوی پرسلو کې د نازیانو او چین په ولسوالیو کې د داعش په تورریستي ډلو کې تنظیم شوی سو تنه د چین ولسوالۍ اړوند د عبدالخیل سیمه کې لا افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی په جیبونو کې داسې کارتونه موجود و چې د افغانستان د دولت لخوا ورته توزیع شوی
ظاهر قدیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش حضور خلک اندېښمن کړي او دا مهال هم امنیتي ځواکونه او پاڅون کوونکي له دغو ځواکونو سره په مبارزه بوخت دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت د ملاتړ قومندانۍ ویلي و چې ممکن په ننګرهار کې داعش ډله پیاوړی مرکز جوړ او د عراق او سوریې له داعشیانو سره اړیکې ټینګې کړي. له دې سره سم داسې راپورونه هم خپاره شول چې د ظاهر قدیر په مشرۍ ولسي پاڅون کوونکو د یک شنبې په ورځ له 15 داعش وسلوالو څخه سرونه غوڅ کړي وو او د هغوی سرونه یې په لویه لاره نندارې ته ایښي وو. له دې وړاندې ظاهر قدیر د افغانستان د ملي امنیت شورا او یو شمېر نور چارواکي هم تورن کړي وو چې له داعش وسلوالو سره مرستې کوي، خو افغان حکومت هغه مهال دا تورونه رد کړل او د دغو ادعاو سپیناوي ته یو پلاوی وټاکه چې د پلاوي تر اوسه د خپلو څېړنو نتیجه له ولس سره نه ده شریکه کړې. د افغانستان دفاع وزارت د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر نوې څرګندونې بې اساسه بولي چې د 201 سیلاب قلي اردو مسؤلین یې له داعش سره په همکارۍ تورن کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل
په وزارت دفاع کې دغه سی او مورید نه د سی او په قلوردی د سره یکه هم هیڅ دغه سی او خبره تر اوسه رامنځته شوې نه ده. دا سی یو موضوع سی گویا کوم ترای د داعش سره همکاري او د دولت پورې ارتباط ولري د مونږ لخوا نه هیڅ دغه سی او خبره رامنځته شوې نه ده او مونږ نه تایید کوو او نه هم دا سی او موضوع رامنځته شوی ده.
د راپورونو له مخې داعش ډله د ننګرهار په نازیانو اچین حصارک بټی کوټ شنوارو غنیخیلو او هسکمینه ولسوالۍ کې فعالیت لري چې له افغان حکومت سربیره له وسلوالو طالبانو سره هم په جګړه بوخت دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه افغان ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پټنځایونه بمبار کړي دي چې د داعش 15 وسلوالي پکې وژلې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ راډیو پیغام چې د امریکا غږ آشنا راډیو نه تاسو واوریده. د قندهار د امیر روغتیا رئیس وایي چې د واکسینو په پروګرام کې د رضاکارو ښځو حضور ډیر ګټور دی، خو په دې ولایت کې د واکسینو په دوه ښځو رضاکارانو باندې وسلوال برید د پولیو په ضد مبارزه د ستونزو سره مخامخ کوي. ډاکټر عبدالقیوم پخلا د امریکا غږ آشنا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د ماشومانو د ګزن د مخنیوي پروګرام یو غیر سیاسي پروګرام دی او باید هیڅ لورې په روغتیایي کارکوونکو باندې حمله ونه کړي. د آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل د ډاکټر پخلا سره مرکه کړې ده.
زموږ دویتنی رضاکاران چې پولیو پروګرام کې زموږ سره کار کوي دا غننه ده فالو اپ ورځ یا د بیا تعقیب ورځ به چې کوم کوچنیان نه دغه کم تیر کمپاین سره چې چهارشنبه او پنجشنبه او جمعه ادامه درلودي نو پاتې یغه واکسین کې دی یو لمسی و او یو خپل د انا کې د لچ په د پروګرام کې کار کاوه. یو بی بی نرګس چې د محمد یاسین لور به د شپانس کالو د پسر کې وشتل کیږي او په شهادت رسیږي او د دې بی بی نرګس بلچ انا یو غه زهرانو میدل د 55 سکالو هغه په شکی زخمی کیږي. بی بی زهرا د فارغه ده ضرورت ول کومک او عملیات جری تر سره سول او سی وضعیت کاملا شدی.
جناب رئیس سش کال کندهار کې موږ پولیو هیڅ پیښ نه لرو. کندهار کې دا ډول واقعیت مخینه نه لري، څونه تشویش لري؟
ولازم شپ پر ګرام باندې د خلکو پر علاقه او پر علاقه مندي او یمایه باندې دا ډیر منفی اغیزه کوي. سش کال کستاسو یا هم داسې زموږ یو 15 تنه رضاکاران د تخته پل په ولسوالۍ کې د واکسین د پولیو د ټیم د یو مین د عدیسې سره مخامخ سوله چې هغه کې هم یو په شهادت ورسېدې نورې زخمیان سوله. دا پیښه چې نن د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې همنځته راتلل دا واقعا د پروګرام باندې ډیر منفي تاثیر کوي، بیا خصوصا په دغه پروګرام کې چې خوندې ډیر کلیدي رول لري، ځکه یوه خور یوه ښځه په ډیر اسانۍ سره کولی سي دننه کور ته ورسي د مور سره په خپله ژبه وژغېږي. هغه کوچنیان چې نوي زېږېدلي یا د کور سنسي راوتلی فزنگو کیه بیدی اگه غوینی او واکسن ارت تطبیق نسبت به او نری نرزا کرند نو دش زنه و رول واکن دیر مهم دی دیر تاثیر نکدی نو دا با تبن بی 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 منفی تاثیرات سخن نیوی داغسی منفی پیش
چنه برای سبو بخشوی دا کندهار پا نامن اولو سوالوی که پا همجوار ویلیتونو که دا طالبانو تر ولکی لانجی سمو که دا واکسین طول کمپاینون تطبیقی جی چنگ امکان لری چی دا کار جی دورت وستوال مخالفینو کری یستاسو پا تابیر بانی دا کار بدا چای
نه ز چوک نسم ویلی خو مسئله سلی دی فیره کری دی دا امیر اختیار ریاست مشتنه مل میرسی دا به څوک وي په چا پورې اړه لري په کمه ډاله پورې اړه لري دا که هر چا ترسره کړي ولې منفي تاثیرات یې پر پروګرام باندې ډېر دي
خپله د سیاحت امیر ریاست ځان ډېر هوډمن ښیي چې سږکال د مفید کار په نتیجه کې واقع هم کندهار کې نه ده لیدل شوې اما دغه ډول واقعیت تاسو خپله هم ویل شي مشکلات پېښولی شي د حل لارې په توګه دغه هڅې چې د پولیو د پیښو مخنیوی سوی تر یوه حده پورې دوامداره پاتې شي حل لاره څه شي ګڼي
ټول وګړي اصلا اوسیدونکي د همدې ولایت خپل مسؤلیت دی دا یې وظیفه ده د پولیو د ناروغۍ د منځه وړل نو سږ کال چې موږ پیښه نه لرو دا واقعا موږ ته د خوشحالۍ ځای دی چې موږ د کندهار کوچنیان نن سالم وینو بې پولیو وینو بې له دې چې دا ناروغي وجود ولري دا یو صحي پروګرام دی دا سیاسي پروګرام نه دی دا نظامي پروګرام نه دی نه په دې کې نظامي او سیاسي اهداف نغښتي دي
دغه واقعیت سوی ده په روحي او رواني لحاظ باندې طبي خبره ده تاثیر بلري منفي تاثیرات به وي او د شزنه رضاکارانو موجودیت هم تاسو یاد کی چې ډیر اړین دي قانوني مراجع په دې مسایلو کې به تفاوت دي هڅه او تپتلاشه په دې رابطه کې تاسو وړاندیس
نو پولیس هغه دوا زخمیان او جسد د نه هیڅ پولیس باغو په لازمي هغه مشتره انتقال کړل د جنايي مسولینو د امنیتي ملي مسولین هم په شپخانه تر ورسېدل د خپل هغه پښتني ګرویژن یو علي زلی او په تلاش شروع کړی دي ترڅو دغه مجرم چې د جرم سر ته رسولی وي هغه په ادا او د قانون منګولو ته وسپاري
سلامت ژوند دې شکر شونی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن ماخام د خبراترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په حق له بحث کوي تاسو کولی شئ وروسته په دې خبرونه کې برخه واخلئ اوس رازو دې مسلې ته چې د خوست مذهبي او قومي مشرانو غونډه کړې ده او دوی تروریستي بریدونه د شریعت خلاف بللې دي ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی
په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې له طالبانو سره د سخت جګړو او د غرض ننګرهار او کنړ کې د ځینو نورو بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو ترڅنګ ګڼ شمېر امنیتي سرتیري او ملکي وګړي ووژل شول په همدې حال کې د خوست مذهبي او قومي مشرانو په یوه غونډه کې یاد شوي بریدونه وغندل دوی د حکومت وسلوال مخالفین د جنگی جنایتونو په ترسره کولو پړه وبلل د خوست د علما او شورا مشر مولوی شاه محمد یاد شوی غونډې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه او نور بریدونه د شرعي احکام خلاف او ناروا وبلل هغه د سولې پر قائمیدو ټینګار وکړ
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک فرمایلی چې د کفر نه وروسته دویم ګناه د مسلمان قتل ده یو مسلمان چې غیر حق بل څوک قتل کوي دا د شرک نه دویم کفر او ګناه ده دا غا د کفر او د اسلام جنگ نه ده دا د موږ د افغانستان د حکومت د رنګول جنگ ده انسان ډیر نه شکر ای شکر وبسای کچته دا حکومت ختم شو دا غا ور به حق پور ته بیا ور شي خړې وبچ په وطن ورشي پیر په کیر ظالم مظلوم ټول بیا ځون خو پدی
همدارنګ قومي مشر سمین خان زادران د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو څخه د ولوسی خلکو ملاتړ او همکاري جدي اړتیا و بلله د هغه په نظر په افغانستان کې شتنه خواله هغه وخت لمنځت لای شي چې ټول افغانان د قومي ژبنی او سمتی اختلافات پر ځای د سرتاسري سولې او ثبات لپاره مضبوط یو ولای را منځته کړي
ها خلک چې دلته افغانستان ته راځي زموږ پلڅه کورنوي زموږ سره کورنوي زموږ سلخانه ورنوي زموږ جماعتونه ورنوي تر څو پر موږ د تاسو تر لاس تر ځنې د دوی لپاره ناستو ولا که په تا باندې دی رحم وکړو کته وای چې سبا ته به کشي کال بعد به کشي دا په تا باندې رحم نکي
د یاد شوې غونډې ګډونوالو له نظامي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندولو ترڅنګ پر حکومت هم غږ وکړ چې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې پر جدي خبرګون لاس پورې کړي دوی د غرض له ناټو په ځانګړي ډول امریکایي قوتونو غوښتل چې د جنگ جګړو د پایته رسولو او له اوسنی بهرنی حالات د افغانستان په ژغورلو کې خپل کړې ژمنې پر ځای کړې. قومي مشر حاجی جمال تڼۍ په دې حق لا داسې وایي،
دغه نامنه مخه د ونسي د افغانیونو په سر دی، د ترحم لوسر کشکو په افغانیونو د زړه وسيزي، او هر څوک چې د افغانستان نږدې ګوندیون دي په هغه دوی کړای شي چې غاګو کو چې نور د نامنه نه لوسخلی او کچالو سنو خو دوی دا هم کړای شي چې د نړیوال مرسته او نړیوال کومکینه په غند باندې کوی. دوی سره ډیره لیارشته دا چې دلته تر سپر دوی دی یا میخره لسلیک کړی دی، هغه لسلیک نه دوی باید دفاع وکړي.
خو عام خلک بیا په دې نظر دي چې د ولایتونو د نظامی چارواکو په مدیریت کې ځینو مشکلاتو طالبانو او د غرض نور وسلواله ډلو تر ترهګریزو فعالیتونو زمينه مساعده کړي. څېړونکو هم په دې باور دي چې نظامی قوتونه په خپل وخت اکمال او تجهیز شي، ممکن تر ډیره بریده د ډلې وسلواله بریدونو په مخنیوي کې بریالیتوب ومومي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن شپه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکرو په حق لغږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه حسیب الکوزه او حفیظ اسفی دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. په افغانستان کې مامورین وایي یو ځانمرګه بمچون کې نن د دوشنبه په ورځ د کابل هوایی ډګر ته نږدې سړک باندې حمله وکړه. لک تر لګه یو ملکی کس پکې ووژل شو او دیار لس نور زخمی شول. طالبانو ویلي دي دا حمله چې نږدې ودانۍ ته پکې زیان رسیدلې ده دوی کړې ده. د هلمند ولایت د ګرش په ولسوالۍ کې امنیتي قواو نن یو ځانمرګه د حملې نه مخکې ووژل. د ګریش د امنیت قومندان لومړی سارن محمد اسماعیل خپلواک د امریکا غږ ته وویل چې نن سهار 9 بجې په دې ولسوالۍ کې یو ځانمرګ بریده کونکې د حملې نه مخکې ووژل شو. په قندهار کې د پولیو یو واکسیناتور ووژل شوی ده. که څه هم د واکسین د کمپینونو سره د دولت د وسوالو مخالفینو لخوا هم مخالفت نشته او عملاً د هغوی تر واکلاندې سیمو کې د پولیو واکسینونه کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا واکسیناتور چا وژلې ده. د ملي دفاع د وزارت نوې ودانۍ پرانستل شوې ده. جمهور رئیس اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع د وزارت نوې ودانۍ پرانسته چې د امریکا د متحده ایالاتو او د جرمني په مالی مرستو جوړه شوې ده. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د عراق پوځي چارواکي وایي رمادي د اسلامي دولت د وسلوالو نه بیرته نیولی دی او په دغه ښار کې د حکومتي ودانۍ په سر ملي بیرغ اوچت کړی دی. عراقي قواوې نن د ښار په کوڅو کې په ډېر احتیاط ګرځي او ګوري چې د اسلامي دولت وسلوالو د دې ښار د کنټرول د بایللو نه مخکې په ښار کې ماینونه نوي ایښي. د بشري حقوقو یو سارون کوي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ نن د سوریې د درې ښارونو نه خلک ایستل کېدل. په څلورم ښار کې دوه غبرګې چاودنې شوې دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یادونه کوم چې نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکرو په حق لغږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. ویل کېږي چې دغه مذاکرې د 2014 کال د جنوري په میاشت کې پیل کېږي. د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر د خپرېدو نه وروسته د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې زن راغلی دی. خو اوس سوال دا دی چې آیا دا ځل به دا خبرې نتیجه ورکړي یا نه. تاسو نظریاتو ته منتظر یو. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پرونه پیل کیږي.